یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب دویمه د اکتوبر میاشتې څلورویشتمه. پیل خبرونه کیږي. د بدخشان لپاره د طالبانو چارواکي وایي په تېر یوه اونۍ کې د تصفوي عملیاتو پر مهال د دوی په ټکو 38 بغاوت کوونکي وژل سوي او 8 اویاتنه نور یې نیول سوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په وینا خبر ورکړی چې په دغو عملیاتو کې درې طالبان هم وژل سوي او 15 تنه ټپیان دي. په وروستیو کې له بدخشان د مقاومت جبهې د غړو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېدل. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان تر بل هر وخت زیات یو مخ د پولیو له منځه وړلو ته نږدې سوی. د سازمان نن د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په څو ټویټونو کې ویلي چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې هر ورځ په ټوله نړۍ کې له زرو زیات ماشومان د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ له کبله فلج کېدل چې افغانستان هم ترې استثنا نه و. د پروګرام ویلي د نړۍ څخه د دغه وایرس د ورکېدو هڅو په لړ کې د 1990 لسیزې په نیمایي کې په افغانستان کې هم د پولیو ضد پروګرام لومړی د دې هیواد په ختیځو برخو کې پیل سو چې وروسته ټول هیواد ته وغځېد. روان کال په افغانستان کې د پولیو دوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې 250 ښځو او نجونو د خیاطۍ زده کولو په هغو ټولګیو کې ګډون وکړ چې د دې ادارې لخوا جوړ شوي وو او د میاشتې 1500 افغاني معاش هم ورکول کېده. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي د 2022 میلادي کال له پایله په افغانستان کې تر 500 ډیر نجونی او ښځې د بیلابیلو مهارتونو په برخه کې روزل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼې ښځې له دولتي ادارو له کاره منع سوي او هغه کاروبارونه هم ټکنې سوي چې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر وایي په قطر کې د اسلامي هنرونو د موزیم د یوه نندارتون کتل ورته الهام بخښونکی و چې د افغانانو هنري کارونه هم پکې نندارې ته ایښول سوي وو. کارن ډیکر نن په خپل ټویټر کې لیکلي د ویډیوګانو، عکسونو او تصاویرو له لارې د افغانانو بیان سوي کیسې د زرګونو کلونو لپاره په هنري برترۍ کې د افغانستان نقش په ډاګه کوي. د هغې په وینا هر څوک باید د سفر په نوم دغه نندارتون وګوري. روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم بوریس جانسن د نوی صدر اعظم په توګه له کاندیداتوري تیر سو، د مالیه په خوانی وزیر ریشی سوناک ته د دې ډیره زمينه برابر استوي چې نن د بریتانیا د نوی صدر اعظم په توګه وټاکل سي. د روسله هغه چې د بریتانیا په خوانی صدر اعظم لیسټراس تیر اونۍ خپل استعفا اعلان کړه. پاسترالیا کې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هم دوی لوبي پلان سوي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش هالند ته د اتو لوبغړو په سوځېدو سره د 115 منډو هدف وټاکه. دویمه لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. افغانستان به د چهارشنبې په ورځ د دغه جام دویمه رسمي لوبه له نیوزیلند سره وکړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پدې خبرونه کې د دوه مسایلو تفصیل اوري. د ملګری ملتونو یوې ادارې د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه یو ور بیا ژوره اندېښنه وښوده. په دې اړه د ولسي جرګې له یوې پخواني استازي سره خبرې کوو.
علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي.
پکتیکا کې په سلګونو زلزله ځپلو کورنیو ته تازه کورونه جوړیږي.
د روډ په پارا کې چې میشته را دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي. او بل غټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه د تعلیم ای نه په چا په کادر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې ښه نه دی.
کندوز کې د وچو میوو صادرات کم شوي.
مخکې کلونه ډیره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته. د موږ د میوې بیه ډیره ټیټه ده.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو درا پورونو برخیته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د افغان انجنونو او شوزو د اوسنی وضعیت په اړه یو ځل بیا ژوره اندېښنه شولې. د ادارې نن سهار ویلي د افغانستان د شیراتلونکو لپاره باید د افغان انجنونو او شوزو حقونه خوندي سي. د ملګرو ملتونو سازمان اړوند د اداره داسې محل د اندېښنه څرګندوي چې نن د دې سازمان د جوړېدو و او یې مکلیزه ده. یو شمیر افغان انجونی او ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب او د سوکالۍ لپاره لا ډېرې هڅې وسي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغان جنو خوځو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان د اسیا پاسیفیک څانګې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، اوسنی وضعیت د افغان جنو خوځو په ژوند خورا بد اغېز کړی. د ادارې لیکلي، افغان جنو او خوځو د سفر، زده کړو او کار د محدودیت په ګډون له سختو ګواښونو سره مخ دي چې د دوی په خوندیتوب او هوساینې بد اغېزه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری زیاتوي، د افغانستان د راتلونکي او سوکالۍ لپاره باید د دوی حقونه خوندي وساتل شي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کېږي چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د جوړېدو اویایمه کلیسه ده. دا وروسته کال چې داسې مهال راځي چې افغانان د خپل اوسني وضعیت د بدلون په برخه کې له دې سازمان د بشپړې همکارۍ او مرستې غوښتنه لري. د دې سازمان د سږني کال شعار د سولې او سوکالۍ لپاره بیرته سره یو ځای کېږو دی. هغه شعار چې افغانستاني د رسېدو لپاره له اوږد واټن مخکې لري. د زور له لارې د طالبانو لخوا د قدرت نیولو په افغانستان کې د سولې او ټکاو پر وړاندې یو ځل بیا خنډونه جوړ کړي. هغه چې د جګړې ویره یې زیاته کړې او ترخوایي ځینې وسلوالو ګروپونو عملاً د طالبانو ضد جګړه پیل کړې. طالبان په دې هم تورن دي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نقض کړي. د بېلګې په توګه طالبانو د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو پرته په ټولو ادارو کې ښځې له دندو ګوښه کړي، له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي تړلي، له محرم پرته یې په سفرونو بندیز لګولی او پر ښځو یې مخ پټول هم اجباري کړي دي. هغه څه چې یو شمېر افغان نجونې او ښځې پر وړاندې راپورته شوي او خبرې تر اعتراضونو او لاریونونو رارسېدلې.
نږدې یو نیم کال کېږي چې یو تروریستي ګروپ اوس د قدرت په سر کې ده.
نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اجازه ورنه کړل شوه چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. هغه مدافع وکیل و. اوس د ملګرو ملتونو د جوړېدو په اویایمه کلیزه که څه هم د دې سازمان په ماموریت نیوکه کوي، خو وایي ملګري ملتونه باید په پوره رسالت د افغانانو د ژغورنې لپاره جدي ګامونه واخلي.
مونږ اوس د سازمان ملل نه غواړو. تاسو په کوم موخه ایجاد شوي؟ ولې خپل عمل نه کوي؟ ولې د غریبو، د مظلومو، د فقیرو هیوادونو خلکو په مقابل کې خپل مسؤلیت ترسره نه کوي؟ اوس په افغانستان کې ښځې په داسې حالت دي لکه چې د عصر جاهلیت په شان. تاسو ولې اوس کار نه کوي؟ ستاسو کار یو گزارش جوړول خو نه ده.
خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي ملګري ملتونه ځان د هیلو او ارمانونو سیمبول بولي او دا سازمان د خپلو خلکو له هیلو راټوکېدلی دی. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه د ښاغلي ګوتریش له قوله لیکلي، دا سازمان اوس له ازموینې سره مخ دی، خو ملګري ملتونه همداسې ورځو لپاره جوړ شوی سازمان دی چې د سولې ټینګښت، د بېوزلۍ او نابرابرۍ د پای ته رسولو لپاره کار وکړي.
ممردل چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو بیا د افغان نجونو او ښځو د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د اندېښنه داسې محل شول کېږي چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه او فشارونه په زیاتېدو دي. له ګلالۍ صافۍ څخه مې چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې، د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د نړیوالو ادارو د اندېښنې څومره جدي دي.
متاسفانه دا مزله نور نو د هده وتلی، تقریبا د یو کال نه مډیر شو. د ښځو ژوند په افغانستان کې هیڅ یو رڼایي ورته لیدل کېږي نه. متاسفانه هر یوې غندي، اما هیڅوک هم عمل نه کوي. طالبان تل وعدې ورکوي چې مثلا موږ د شرایط مساعدوو، موږ نصاب باندې کار کوو، او موږ مثلا د ښځو او نارینه او د بېلودو دپاره امن ځایونه لټوو، یعنی یو امن شرایط لټوو. دا ټولې پلمې دي. زه فکر کوم چې د دې اصلا علاقه دې ته نشته چې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي او ورته پاملرنه وکړي. عامې غربیان غندي او عامې خپله ماته د غربیانو خبرې مهمې نه دي، ولې چې هغې خپل هلته چې د هغې منافع اوسېږي هغه هلته ورته ډېر ارزښت لري نسبت د افغانانو د ژوند دپاره. منتها د افغان خلکو غږ باید په هر صورت باندې که دا چارواکي غواړي دلته پاتې شي باید واورېدل شي. دلته د ښځو ژوند، د ښځو راتلونکی، د اقتصادي بنه اجتماعي بنه ډېره په خطر کې ده. که ښځه کله چې په کور پاتې شي د دې په مقابل کې کېدای شي تاوتریخوالی صورت عمومي، خپل د حق نه به خبره نه وي. ښځې که بېسواده پاتې شي داسې خو ټول هر یو پوهېږي، د دې د تشریح ورکول هم لازمه نه دی. منتها زه په دې غندلو باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې د دوهې په تړون کې د اول مرایلو کې ویل چې موږ ته د ښځو د حقوقو ساتل ډېر مهم دي. اما متاسفانه همغه رقم چې بی مسؤلیت امریکا افغانستاني خوشې کړ، د دې تړون د پلي کولو لپاره هم یو جدي اقدام تر اوسه نه دی شوی.
بلې، په دغسې یو وضعیت کې په خپله ملګري ملتونه څه کولای شي ستاسو په نظر؟
هغه خود بیگی چې یو سیاسي نظر ورکی یا یو خپل لمغه فقط یو نظر ورکی آماده چې دی باید په دې هغه حکومت باندې چې دی سره تړون پرې دی باندې باید فشار راوړي. مثلا امریکا خپل د دوه تړون ته ژمن باید پاتې شي، مثلا چې وعده ورکړې وه هغه تعامل چې دی سره ګرځي. متاسفانه د دې تړون د محتویاتو نه ډېر لږ خلک پورا خبر دی، منتها پر صورت باندې موږ اوریدل چې د ښځو حقوق او د ښځو د کار او د سیاسي مشارکت او د تعلیم او تحصیل حقوق به محفوظ اوسیږي. باید هغه وادونه چې وعده ورکړي دي باید هغه سیاسي فشارونه چې لازم دي د طالبانو په حکومت باندې راوړي، څو چې دی مجبور شي د خپل هغه تعهداتو ته عملي بڼه ورکړي.
بلې، تاسو د طالبانو د فشارونو یادونه هم وکړه، پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه او محدودیتونه د ورځو په تیریدو سره زیاتیږي. طالبان ولې داسې یو دریځ لري د ښځو په وړاندې؟
زه فکر کوم دې کې یا دا چې دی ډیر بنسټپال دي او اصلا د ښځو حقوقو ته احترام نه لري، یا دې په هغه د ښځو د شتون په اجتماع کې او د دې اغېز په اجتماع کې دی درک نه، او یا دا چې دی قصدي عمل کوي او غواړي نړیوال ته خپل هغه خواسته چې لري په دې طریقه باندې پرې پلي کړي. منتها زه بیا بل شي باندې ډېر ته متاثره یم، یا دې چې خواشي نه یم که دې کې هغه استخبار راتي کړي چې په افغانستان کې تل افغانستان د حکومت او د خلکو په لفت کې په دې څلوېښت زیاتره د څلوېښت کلو کې دی یوازې موږ ته هغه تاریخ فکره خلک روزلي دي چې د دې څو شي کولی افغانستان په دغه جهالت او په دغه بې سوادۍ کې وساتي، څو شي کولی خپل مرامونه په دې منطقه کې پلي کړي. زه ډېر متاثره د دې یم چې کیدای شي چې دغه استخباراتي کړي چې د دې اغېز په فعلي حکومت باندې شته دي، چې د دې کار نه وسي، څو چې افغانستان یو ونشي کولی خپل په منطقه کې خپل هغه ثبات چې باید ولري هغه ترلاسه کړي، او دې وشي کولی په دې منطقه کې خپل حکومت وچلي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی و چې د ښځو په اړه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د تازه څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر او ځینو نورو ملي او نړیوالو بنسټونو په مالی مرسته 1200 زلزله ځپلو کورنیو لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. مسؤلان وایي د دغو کورونو د جوړولو کارونه به د ژمي له رسېدو مخکې ترسره سي. دا هم په دې اړه راپور.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلې دې ته خوښ دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو په مرسته دوی لپاره د کورونو پر جوړولو کار روان دی. دوی وایي د کورونو په خوا کې د دوی د نوي نسل د خیر راتلونکي لپاره د ښوونځیو جوړولو او یا د سیمې ته د غځېدلو لارو رغولو ته هم اړتیا لري. د معلوماتو له مخې د پکتیکا په برمل کې زلزله ځپلو ته ډیری کورونه د طالبانو له حکومت سره په همغږۍ کې د یونیسیار او یو شمېر نورو ملي او نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو لخوا جوړیږي. د برمل اوسیدونکي میرنواز ازادۍ راډیو ته وویل له هغو ټولو بنسټونو او شخصیتونو خوشحاله دي چې دوی سره د ژوند په دې سخت پړاو کې مرستې کړې دي. میرنواز په خپلو خبرو کې له مرسته کوونکو بنسټونو وغوښتل تر هغوی دوی سره مرستې روانې وساتي چې هغوی بیرته خپل عادي ژوند ته ورګرځي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی پیر روخان وایي د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او تر دې ځایه د موټرو تګ او راتاک ډېر ستونزمن دی. نوموړی زیاتوي د دې ځای د خلکو یوه بله لویه نیمګړتیا له زده کړو څخه د دوی د ماشومانو او ځوانانو بې برخې پاتې کېدل دي.
د روډ په پاره کې چې موږ سره دغه وشي چې د روډ سام شي او وشي، او بل غوټه خبره د تعلیم دو چې د میش څومره بربودي دغه به تعلیم ای نه په چا په قدر پیژي نه چا په عزت پیژي. تعلیم مشتانه سبق کې شامل نه دی.
بل لوري ته په برمل کې د مرستو د کمیټې مسؤلان وایي چې په دې ځای کې شاوخوا 1200 کورونو د جوړولو چارې روانې دي چې جملې د 250 بابا کورونو د جوړولو چاري بشپړې دوته نګ دي شوې دي. د مرسته د کمیټې مسؤل مولوي متي الله منصور وایي
تصویر یې کوم روان دي باندې رسیدلې دي باندې شروع دي خو نیم څو په دغه کې ان شاء الله کارونه جوړ دي ډېر ډېرې کارې مختصره او د نیم څو یې نشته پاتې دي چې هغه کار اوس چاته څنګه رسیدلې چاته ژوند رسیدلې چاته دبر رسیدلې انشاء الله د نږدې وخت کې هم شروع کوي.
یاد دیوی کلیوی خو د برمل زلزله زپری دوی لپاره د کورونو جوړولو روان بهیر ته خوختی بل لوري ته د دې سیمه په څنګلوري ولسوالۍ گیان کې بیا زلزله زپلی شکایت کوي چې هغه ته د سرپناو په برخه کې تر اوس هیڅ ندی شوی او له دې اړخه لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جون د 22مې زلزله تر ټولو زیات زیان د پکتیکا برمل او د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو ته اړولای وو.
په کندوز کې د وچو میوو په صادراتو کې کموالی راغلی. په دې ولایت کې د وچو میوو ځینې پلورونکي او سوداګر وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال په دې ولایت کې د وچو میوو حاصلات زیات شوي، خو د بازار او له هېواد بهر د صادراتو نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګر ورڅخه شکایتونه کوي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
په کندوز کې سږ کال د وچو میوو په حاصلاتو کې 50% زیاتوالی راغلی، خو سوداګر شکایت کوي چې له هېواد بهر صادرات نه لري او پیرلې میوې په ګودامونو کې پرتې دي. په دغه ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مشر خیر محمد آزادۍ روډې ته وویل چې له دوه کالو راهیسې دوی بهرنیو هېوادونو ته وچې میوې نه دي صادر کړي او یوازې په کور دننه له یو ولایت بل ولایت صادرات لري.
بازار مزهش نیست مقصد و یک دولت تو تمام مردم هم کاری کرد.
سشکل دو چو میوو بازار خورا پیکه دی او بایی هم را چی سوی دی زکر لحیواد به هر صادرات نلرو او یوازی لیو ولایت بل ولایت صادرات لرو. سشکل صبر وچ میوی چی مش پیرلی دی در صادرات و نشتوال لعمل پا گودامونو که پرتی دی.
پا کندوز خار که دو چو میوو یا شمیر پلورون که هموایی چه دو چو میوو پا بایو که دی تیر با پرتلاتی توالی را غلی دی. پنځه څلوېښت کلن عبدالمالک چې له شل کالو راهیسې د وچو میوو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
مخکې کالونه ډېره ښه میوه سوې ده، اوس صادرات نشته ده. زموږ د میوې بیه ډېره ټیټه ده. غواړو له اسلامي امارات نه چې صادرات وسي او دا میوې د موږ لاړ شي بل خارج مملکتو ته او د موږ د افغانستان د خلکو مشکل پرې راپاسي.
په نوموړي ولایت کې د وچو میوو یو بل پلورونکی نجیب الله هم ورته خبره کوي.
صادرات نه لرو بیرون سونه لږ درې موږ مشکل په دغه کې ده چې بیرون سره صادرات پیدا شي ان شاء الله چې دا هم ښه کیږي او اصلات ښه ده. مقصد صادرات نه لرو، دغه د موږ ارزو ده د افغانستان دغه میوجات خارج مملکتو ته یو قراردادونه جوړ کړي. مثلا په دې کې وروره پسته ده، بادام دي، چارمغز دي، جنغوزي دي، مخکې لاړ شي دلته مشکل په کال کېږي.
د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال بای محمد فرخاری هم د وچو میوو د پلورونکو ستونزې مني او وایي دوی د سوداګرو د ستونزو د هوارولو په لټه کې دي.
چند نو بادام ما داری که فعلا بازار نداره، د نمیجا جمع شده.
کندوز یو کرنیز ولایت دی، دلته څو ډوله بادام او نورې وچ میوې موجودې او ګودامونه ورڅخه ډک دي خو بازار نه لري. سوداګر باید له موږ سره خپلې ستونزې شریکې کړي چې موږ ورته د حل لاره ولټوو.
د ترڅنګ د کندوز یو شمیر سوداګر نورو هیوادونو ته د خپلو مالونو د صادرولو په هدف د ویزې د اخیستلو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه هم کوي. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ولایت سوداګر، کروندګر او بڼوالان په یاد ولایت کې د میوو د پروسس د فابریکې او د سړو خونو نشتوالی د تازه او وچو میوو پر وړاندې جدي ستونزه بولي.
د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن دوی لوبې پلان شوي. په لومړۍ لوبه کې بنګلاديش هالند ته ماته ورکړه. تقریبا 12 دقیقې وروسته بله لوبه د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ کېږي. وروسته له دې چې بوریس جانسن د بریتانیا د محافظه کار ګوند مشرۍ له سیالۍ ووت، داسې ښکاري چې شایي هندي الاصل ریشی سوناک د دې دندې لپاره غوره سي. نور له احمد تکل.
د برتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن پرون پر خپل پخوانی دنده د غوړه کېدو لسیالي ووت او په دې توګه د هغه سیال د مالیه پخوانی وزیر 24 کلن ریشی سوناک ته لار خلاصه شو چې راتلونکي صدر اعظم شي او امکان لري چې دا کار نن وشي. د محافظه کار ګوند اصول لمخه کې یو کاندید په یوازې ځان د دې ګوند د سلو وکیلانو ملاتړ ولري، نو د صدراعظمۍ د څوکۍ لپاره نومول کیږي، او که دوه کاندیدان انډول رای وګټي نو بیا د ګوند غړي د جمعې په ورځ د راتلونکي صدراعظم د غوره کولو لپاره رای ورکوي. جانسن په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې 102 وکیلان یې ملاتړ کوي، او دای کولای شي چې یو ځل بیا د صدراعظم په توګه غوره شي، خو د زیاته کړه چې دای په دې کې پاتې راغی چې خپل دوه سیالان ریشی سوناک او پینی موردانت د ملي ګټو لپاره یووالي ته وهڅوي. ریشی سوناک او د دفاع پخوانی وزیر پینی موردانت اوس یوازینی دوه کاندیدان دي. ویل کیږي د جانسن یو شمیر پلویان ښایي د میرمن موردانت چې ځان د یووالي استازی بولي ملاتړ وکړي، خو د اوس لپاره زیات شمیر وکیلان د سوناک پر خوا دي. د میرمن موردانت کمپاین ته نږدې سرچینو ویلي دي چې دا ماتې نه مني او سیالۍ ته به دوام ورکړي، ځکه د دوی په وینا دا کولی شي د محافظه کار ګوند دواړه برخې چې په دې مسله کې درس پکې راغلی سره یو ځای کړي. بوریس جانسن په 2008 کال کې وروسته لدی چې د پلازمین لندن خاروال شو، د برتانیا په سیاسي ډګر کې راڅرګند شو، او په 2014 کال کې له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریگزیت په سمبول بدل شو. هغه په 2019 کال کې انتخابات وګټل، خو درې کاله وروسته د خپلو وزیرانو د مخالفت په نتیجه کې استعفا ته اړ شو. ښاغلی سوناک پرون وویل د هیلمن دی چې جانسن به په کور دننه او بهر عادي ژوند ته دوام ورکړي. ریشی سوناک ته لومړی ځل هغه مهال چې دی په 9 کلنۍ کې د مالیې وزیر شو پاملرنه واوښته. هغه مهال جانسن صدراعظم و او د کورونا وبا په برتانیا کې خوره شوې وه، خو سوناک د میلیونونو وګړو لپاره چې د وبا له کبله په کورونو کې په قرنطین کې بند پاتې و د مالی مرستې یو پروګرام جوړ کړ. سوناک که غوره شي نو د برتانیا لومړنی هندیول اصله صدراعظم به وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې له سفی بلاستان اگزینه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
تورنټو ستار ورسپانې د هغو یو شمیر افغان ښځو پر وضعیت مقاله خپره کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وتلو ته اړ شوي. ستار لیکلي دا افغان پناه غوښتونکي په پاکستان، ایران او ترکیه کې خورا سختې شپې ورځې تیروي. لومړی د نیلوفر په نوم د یوې افغان میرمن اوسنی وضعیت ته پام کړی چې استانبول کې د کډوالۍ او بېوسۍ په سخت حالت کې ده. نیلوفر په کابل کې له انجینیرۍ فارغه وه او د ابراسانۍ د یوې پروژې په ډیزاین بوخته وه چې طالبان واک ته ورسېدل. د تورنټو ستار په لیکنه نیلوفر خپل ټولې ګاڼې وپلورلې او د سفر لګښتې برابر کړ، خو دمګړی استانبول کې له هیڅ راز ملاتړ پرته بې برخلیکه پاتې ده. نیلوفر په ټلیفون د مقالې له لیکوال سره خبرې کړې او په ژړغوني غږ ورته ویلي چې د ورځې ډیر وخت په تمځایونو کې تیروي او له دې په ویره کې ده چې څوک یې ونه ځوروي. تورنټو ستار د نیلوفر د مور سهیلا مومن کیسه هم راخیستې چې یو وخت فرا ولایت مرستیاله پاتې شوې، خو دمګړی تهران کې بې برخلیکه پاتې. یو لورې استانبول ته تللې نیمه کورنۍ او مایوبه خاوندې کابل کې پاتې دي. هغه له خپل دوه لوڼو او دریو نورو ښځو سره په یو وړه کوټه کې اوسیږي. ستار خبرونه د ملګرو ملتونو د یو راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستانه ډیر تښتېدلي کسان ښځې دي. طالبان په تیر څه باندې یو کال کې ورځ تر بلې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو او بندیزونو په رامنځته کولو تورن دي. د نجونو د لیسو تړل هغه لویه بېلګه یادیږي چې طالبانو له ژمنو سره سره لا نه دي پرانیستي. له اکثرو دولتي ادارو هم د راپورونو په اساس ښځې په کور کې نیول شوي او له روغتیا او تعلیم پرته په نورو سکتورونو کې د کار اجازه نه ورکول کیږي. انډیپندنت فارسی خبرونه له ایرانه د افغان کډوالو د شړلو په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ایران په یو میاشت کې څه باندې 60,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه افغانان ایران ته تښتېدلي، خو ایران نه یوازې د راپورونو له مخې دغو افغانانو ته ځای نه دی ورکړی، بلکې د هغوی د جبري ایستلو پروسه یې لا پسې چټکه کړې ده. انډیپندنت فارسی لیکلي د ایران حکومت افغان اتباعو ته د بانکي کارتونو له ورکولو ډډه کړې او له دې چې اکثر ورځنۍ راکړې ورکړې په بانکي کارتونو کېږي، افغانان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي. په مقاله کې راغلي ځینې افغان کډوال آن وچ ډوډۍ هم نشي اخیستلی. ایران ته اکثر افغانان په دې هیله ځي چې بیا له هغه ځایه ترکیې ته واوړي. سره له دې چې ترکیه او ایران دواړو په خپلو پولو کې د عسکرو شمیر څو چنده کړی او هر کله چې پناه غوښتونکي په لاس ورځي د راپورونو له مخې سختې وهي او آن مخامخ ډزې پرې کوي.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د افغاني سرې میاشتې لخوا پر 400 بېوزلو کورنیو خوراکي توکي ویشل سوي. دغه مرسته د ترکیې لخوا برابره سوې ده. دا هم تفصیل
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوی نور احمد حیدرزی ازادي راډیو ته ویل د مرستو لوي شوړاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د بېوسو غریبو او اړو کورنیو د پیژندنې لپاره سروې ترسره کړې وه چې په یاد سروې کې د منډول ولسوالۍ 400 کورنۍ د مرستو مستحق پیژندل شوې وې چې تیر ورځ ورسره د خوراکي توکو مرسته وشوه.
چې د منډول د ولسوالۍ د 400 فامیلو غذایي توکي ساحې ته ورسېدل او تقسیم شو. هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 10 کیلو وریجې، 10 لیتر غوړي، 10 کیلو نخود، 10 کیلو میکرونی او 6 کیلو کجورې یا خورما هم شامله وه. ورسره مالګه هم وه.
ښاغلی حیدرزی زیاتوي چې په کامدیش برګي مټال او واما ولسوالیو کې هم سلګونو کورنیو ته مرستې په پام کې نیول شوي او ډېر زر به ویش پیل شي.
او د کامدیش او د برکې مټال د 800 فامیلو مواد هم ساحې ته رسیدلي دي چې فی فامیل ته به 100 کیلو اوړه، 4.5 کیلو وریجې او 1 کارتن خوراکي توکي دا به هر فامیل ته ورکول کیږي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي خوښتي خو وایي تیرو بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو سخت زیانمن کړي او د خوراکي توکو په نشتون کې به په راتلونکي یخ ژمي کې ډېرې ستونزې وګالي. دوی له مرستندوی ادارو او د امارت له مشرانو د نورو زیاتو مرستو غوښتنه کوي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې زیات اوسیدونکي د کرنې او مالدارۍ پر چارو بوختي، خو سږکال دغه دواړه برخې بارانونو، سیلابونو او د څارویو ناروغیو ځپلي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
چوبازی هغه نڅا چې په وروستیو کلونو کې افغانستان کې یوازې هندوانو او سیکانو پورې محدوده نه وه. افغان شاعر او لیکوال دیا سنگ انجان که څام کره اسناد نه وړاندې کوي خو وایي چې دا نڅا کاملا افغاني ده.
چوبازی کلتور و فرهنگ عنعنوي یا عنعنه فرهنگی افغان هاست، چون در سراسر کشور در جاهایی که البته هندوا و سیکا زیست بودن در هر ولایت و ولسوالی و دیگر اماکن، در آنجا چوبازی مروج بود. این تو تاریخ به دست نداریم که ما بگیم که از کجا شروع آغازش از کجاست و چطور شروع شده، در این مورد تحریری چیزی به دست نامده. البته گفته میتونیم که این بازی یا این رقص هندی نیست، فرهنگ افغانی است، چرا که در هند تنها در ایالت گجرات که نزدیک بمبئی است در اوجا امی چوبازی مروج است. او هم در یک مراسم خاص که به نام نوراتری یاد میشن، در او مراسم امی چوبازی میشه، دیگر وقتا نمی باشد. ولی در افغانستان در تمام عروسی ها، جشن ها، عید ها، ویساک، دیوالی و در هر مراسم، حتی در جشن آزادی امی چوبازی برپا می شد.
چوبازی پا اره افغان لیکوال و شاعر دیا سنگ انجان سرگندوانی کولی.
در هلمند ولایت تنایی ولسوالی سخا وله الحمدلله مسرور ست سره په تماس کې نو د اسلامي امارات نمودا خواهسته چې د بیرانی کلی کوچان د کورونا مرزي ورته زیات نو د غشتنه ځینې کوو چې جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غشتنه ده چې د شان چې ډېر ګران دی، د شان چونکه ارزانه سوي وایي شو ورپورې چارواکو څخه نه مارا تا وشتنه ده چه ده شان دی ارزانه که ده شان میخی درسی ده خلق ده در پا داره ده.
ده ده غور ده ولایت ده تیوری ده ولسوالی اما نو ده از مرزاق ده اسلامی امارت و مجاهدون ته ده ورسی چه ده مسیح روانه ده یا ملکان کشی یا ده نور رتو خلق کشی نو مسیح چه ده خوار و غریب ده نرسی نو از مرزاق ده واوری چه ده مسیح ده و خوار و غریب ده ورکی.
خایست مو د اسلامی امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې څوله د دغه تاریخ په بدل چې دي خلک مرستې وسره وکړو. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خو دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام الله کړه بل شکه چې حرام دی مس په دې چې امیر المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي آرام مرګ خو خلک دلته ستړي وه ور مخکړي وه ته خارجي وه پر دولتو باندې دلته ته یو چا خوړل هغه هم خاین و هغه هم غلط کار و نو اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وتره وکړي د ځمکې پر سر باندې و هر بزګر ته ورکړي.
ورور
خبره زه د هلمند څخه خبره کوم. نو انډیواله موږ پښې نه لرو، معیب یو ته واښه موږ معیشت څه رقم دي انډیواله؟ درې درې زره دي. دا بولې دا څه رقم کار دی؟ موږ دغه هیله ده چې موږ خو ږغې څوک واوري.
د ملا برادر اخوان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټولي دي، خو دا نه کوي چې دوی ټول کړي دا ټپال ټولي د ټپال څخه مې نه کړي دي. نو بس د دا غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي، ټپال چې ټولي دا دي نو نه نیسي، هغه دا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.